قدر منوریدون کوترار چلوم رئیز ما و زما ده همکران و سلامنا او نیکی هیلی و منی من ده چارسنبه ماشام ده 2019 میلادی کال ده مارس ده میاشتش پرزمه چه ده درلسا و اونیوه میگیری شمسی کال ده خود ده میاشتی ده پندلسی میتی سر برابره ده دادی خبلدن شپی اخبرون استاسو ده خوشی او روختیا پهیله شرکوم په دا خبرونه کې د ورځې یو مهم پیښه په کتنې کې به په سویډن کې د افغانستان د سیاسي چارو د چلونکي کارپو او د دوستی د ټولنې د مشر ښاغلي حبیب الله غمخور مرکه دا چې د جمعې ورځ برابر ده د مارس د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې سره په دغه ویاړ مو په کابل کښې د افغانستان د ښځو د سراسري ټولنې د مشرې آغلی سوریا پرلیکا سره مرکه کړې ده چې هغې د ښځو د نړیوالې ورځې د اهمیت او تاریخچې په اړه خبرې کړې دي او د پروګرام په آخر کښې به دا مظاهر په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاړو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. د پرو کنګز خپرونې په خپله وروستۍ ګړۍ کې لیکلي چې نوی افغانستان به په اوربند او د طالبان سر په مملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه کې د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یو لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د خپرونې په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمي خلیلزاد د سولې په روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې ښکاري چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې چې هغوی به یې هم یوه برخه وي د القاعدې او داعش او نورو تروریستي او توندلارو ډلو په وړاندې زغم ونه ښيي. امریکا هم د طالبان د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیر لري خو د خپرونې د لیکنې له مخې زلمي خلیلزاد ویل دي چې تر اوسه به په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل دی. د خپرونې په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهمه موضوع دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هم هیله مندي ښودلې ده. رن کارپوشن تحقیقاتي موسسه چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی په خپله خپرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مه کوئ. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي جیمز دانیس لیکلي دي لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې یادونه شوې ده. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منل وي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي ځکه واشنګټن له 2010 میلادي کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوس اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کم لوی پرمختګ نشي کېدای. ښاغلی دانس لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامداره سوله وي نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون له ګټو له ګڼو عواملو سره تړلی دي. نوموړي د مطلب په دوام لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونو د خبرو له پیل وروسته له افغانستانه وباسي نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عینې خبره ده. خو ښاغلی داینس وړاندې لیکي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیات دی چې متحده ایالاتو نړیوالې ټولې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چارو کې دخیل وي. په کشمیر کې د افغانستان د سولې د خبرو کلي شایع وموندل شي. دا د برېټانیا ورځپاڼې ګارډین د مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په قطر کې د روانو خبرو یو بریالی توافق په پاکستان او هند اړ باسي چې په کشمیر کې د خپلو محاسبو په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. د مقالې لیکوال وایي په افغانستان کې د هند رول د پاکستان له لویو اندېښنو څخه دی چې د قطر په دوه کې د سولې د خبرو پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد په دې باور دی چې پر طالبان نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې د بهیر د مخنیوي قدرت هم لري. له بلې خوا طالبانو د افغان حکومت په مشرۍ له ولسمشر غني سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مقاله کې راغلی دی پر دې ټولو پیچلې وضعیت سربیره د قطر په دوحه کې د سولې خبرې په قوي احتمال سره ښایي د سولې بریالۍ نتیجه ولري. کارنو سیشن خپرونې تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده چې له افغانستان او د بهاري ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي. د مقالې لیکوال درې موضوعات څېړلي دي چې سولې ته رسېدل طالبان د امریکا او متحده ایالاتو حکومت او افغانستان ته څه معنا لري. وړاندې راغلی دي چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ توافق د طالبان لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده، ځکه چې طالبان د نظره دا موافقه دا معنا لري چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد یې اړ کړ چې جګړه ورسره په ټپه ولاړ حالت کې وساتي. بیا لولو چې دا توافق ښایي د متحده ایالاتو اعتبار ته څه نه څه زیان واروي. بل ټکی چې لیکوال روښانه کړی دی، دا توافق د یو ژمن یا هیڅ واک په وړاندې د متحده ایالاتو ضعیف ښکاره کوي. وړاندې راغلی چې وسلوال به له دې سره په نورو سیمو کې د داعش په شمول له دې تجربې په خپله ګټه استفاده وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دی چې د بهرنۍ مرستو له درېدو وروسته ښایي په افغانستان کې حکومتونه له سقوط سره مخامخ شي او په افغانستان کې ممکن د نوي میلادي کلونو په څیر بیا کورنۍ جګړه پیل شي. ایرو اشاروی خپرونی پا افغانستان که توریستی بریدونو پر محال نظامی او ملکی تلفات د خپل لیکنی پا پیل که اشاره کرده او لیکی چی پا پر لپسی داول 2016 میلادی کال د دسمبر لمیاشی را ورسته دا افغانستان امتی وضعیت خراب شودی. خپرون لیکی ورسته دردی چی بحرانی محریب زواکونه لا افغانستان او تل او د جګړې قومنده افغان ځواکونو ته وسپارل شول تلفات زیات شوي دي. پرونه وړاندې لیکي د دې پر ځای چې د امریکا متحده ایالات خپلې تېروتنې ته پام وکړي او هغه سمې کړي، اوس پر دې غور کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي. د خپرونې دا مقاله ایجت کومار سینګ لیکلې ده او وړاندې له طالبان سره د سولې خبرو ته اشاره کوي او څرګندوي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي عامل دی، خو اوس له طالبان سره د امریکا د متحده ایالاتو په خبرو کې مرکزي رول لري. د لیکوال په باور له دې نقش سره افغانستان مخالف دی او د فبروري په 15 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي مرستیال نظیف الله سلرزی امنیت شورا ته په یو لیک کې پر دې اعتراض وکړ چې پاکستان طالبانو استازی اسلام آباد ته وربلل دي. هغه وخت له طالبان سره په اسلام آباد کې خبرې لغو شوې. د دې مقالې په وروستۍ کې راغلي چې د افغانستان د سولې امکانات په سرعت له منځه تللو په حال کې دي، ځکه چې پاکستان او د هغه ترهګر استازي هڅول شوي دي چې امریکا او متحدین له ماتې سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې په دې ډول به وتوانېږي چې په افغانستان کې ګډوډي پسې زیاتې کړي. همدارنګه کابل چاپ رسوالو پرنۍ ګړي کې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوو ترمنځ د روانو خبرو د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د وروستۍ څرګندونو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې څه شي د قطر خبرې پیچلې کړې دي. تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې د قطر خبرو دوام ته په کتو فکر کېږي چې یادې خبرې له لویو خنډونو سره مخ دي. په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم پرمختګونه شته خو ښکاره پایلې نه ښکاري. سر مقاله کوونکي لیکي په همدې حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر قطر ته خپل سفر اعلان کړ او ویلي دي چې په راتلونکي دوه اونۍ کې قطر ته ځي او هلته له خپلو استازو سره د سولې د خبرو په پرمختګ کې مرسته کوي. په سر مقاله کې وړاندې د هغه لکول راغلی دی چې امریکا پا افغانستان کې داس جوړجاړی ته د رسیدو هڅه کوي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. سر مقال لیکونکي وړاندې ده هغه په اوله لیکلي دي چې دا افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه چې هر یوې ځان ته ګټې لري هم پکې ورګډې شي نو لا پیچلی کیږي. د سر مقالې لیکوال به امریکا د بهرنی چار د وزیر د څرګندونو په اشاره لیکلی دي چې طالبان له امریکا سره په خبرو کې یوازې نه ده او دغه ډله چې څه وایي سیمه ییز ملاتړ هم لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د قطر په خبرو کې د ځواکونو په وتلو توافق شوی دی خو لا هم امریکا غواړي چې په افغانستان کې پاتې کېدو ته لارې چارې ولټوي او دا هغه څه دي چې طالبان ته د منلو وړ نه دي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د هغه له خبرو داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ روانې خبرې چې څومره ترې تمه کېده هغومره مثبتې پایلې نه لري. د سر مقاله لیکوال په خبرو کې د افغان لوري نه موجودیت او له افغان حکومت سره د امریکا امنیتي تړون چې په خپل سر له طالب لوري سره وړاندې د نشي هغه مسلې بولی چې په روانو خبرو کې ستونزې پیدا کړې. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دي چې له افغانستان له بهرنۍ ځواکونو وتل طالبانو اصلي غوښتنه ده خو امریکا نه پر طالبانو باور کولی شي او نه هم له افغان حکومت سره په شوي امنیتي تړون پښې ایښولی شي. د سر مقالې لیکوال لیکي د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر له خبرو جوتیږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په پرتله د ښکېلو اړخونو مذاکرات چې افغان حکومت او طالبان دي ډېر ګټور پر ځای او ملکار دي. په سر مقاله کې راغلی چې اوس که رښتیا هم طالبان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي نو باید بین الافغاني خبرو اترو ته غاړه کښېږدي او له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېږدي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو سرنوشت او د نوي کمیشنرانو ټاکلو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په لومړي وار د انتخاباتو کمیشن لپاره مېرمنې د مسؤلینو په توګه وټاکل شوې. په سر مقاله کې راغلی چې هوا علم نورستاني د انتخاباتو د خپلواک او زورا بیان شنواری د انتخاباتو شکایت د کمیشن د رئیسانو په توګه ټاکل شوي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې دغه دواړې مېرمنې به د انتخاباتو په وړاندې پرتې ستونزې حل کړی شي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او په سویډن کې د افغانانو د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور هم دا اوس ما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر اوسه لومړی زما سلامونه او دې کې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. خوښ
کوم زغم تاسو او ستاسو د راډیو ټول درنو
مہربانی مدا جناب بیگم خور صاحب فداس حال کی شدہ امریکہ اور طالبان ترمنس پر قطر کی خبری روانی دی یوشمیر دا خبرت خوشی بین دی یوشمیر بیان دی شنیر لری او تروس پوری کتسم داسی ولسی دی شپر وہ مسائل دی سر په نتیجه رسیدل دی. استاذ د نظر دو خبرو پایلې به څه وي او دا ولې دا خبرې همداسې پټې پاتې دي او اصلي جزئیات یې نه څرګندېږي؟ اساسي خبره
خو داسې ده آشنا صاحب چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر حرکت د هر چا لخوا فکر کوم دا زموږ په ګټه دی، ځکه د افغان ولس یوازینی ارزو په افغانستان کې د دې څلور څلوېښت کلن ناورین پای ته رسېدو او نور دا ولس له جنګ څخه بهر نامه او د هر څه لپاره دا چې د امریکا او طالبانو تر مابینځ خبرې روانې دي دا یو اړخ. امریکا غواړي چې لومړی د طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره خبرې وکړي چې سره کوم سوله راځي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان حکومت له دې څخه ناراض وي او غواړي چې په خبرو کې مستقیما سهم ولري او دا یو اصولي او اساسي حق دی د افغانستان د دولت، ځکه چې سوله نو د افغانستان د دولت سره باید د مخالفینو لخوا ترسره شي. خو زه فکر کوم چې د یو سلسله سیاسي او سیمه ییزو ملحوظاتو له مخې امریکا غواړي دا خبرې د تړونو دروازو شاته د خپل استازي ډاکټر صاحب خلیلزاد په وسیله مختبوزی چې لمړی دوی یو موافقه سره ورسیږي ځکه موږ دا نسو لپام غورځولی چې امریکا په افغانستان کې غوښن ځای نه لري. امریکا په افغانستان کې نه یوازې پوځي شتون لري بلکې یو سیاسي او اقتصادي شتون لري. سیاسي شتون یا سیاسي نفوذ دی، اقتصادي شتون یې دا چې دا نن د افغانستان خلاص وخت د افغانستان دولت دوې ورځې بې له امریکا او بهرنیو مرستو دولتي کاروبار نشي چلولی. او د سولې پروسه یا د سولې خبرې طبیعي ده چې دا عجلې نهشي ترسره کېدلی. په دې سره په څنګ کې لکه چې دا نن د امریکا د دفاع وزیر هم اشاره ورته وکړل، سیمه ایز هېوادونه هم خپلې ګټې او خپلې اندېښنې لري. هغه روسیا ده، هغه هند دی، هغه ایران دی، هغه چین دی. پاکستان خو عملا د دې پروسې غړی دی، سره نه دي چې کله یې نوم یا اخیستل کېږي او کله یې نه اخیستل کېږي. تاسو ته معلومه ده چې موږ یوه هفته وړاندې چې د هند او پاکستان ترمنځ هغه لانجه پېښه شول، نو د پاکستان د لوی درستیز عمران خان او ټولو چارواکو دا یوه خبره کول چې که چېرې نړیوال د پاکستان سره مرسته ونه کړي او یا دغه لانجه حل نه شي، نو د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو باندې به منفي اغېزه وکړي. یعنی پاکستان له هر حرکت څخه غواړي چې امتیازات ترلاسه کړي ترڅو چې نړۍ دوی ته امتیازات ورکړي. د دغسې یو سلسله معینو ملحوظات له مخې دا خبرې پکې ساتل شوي دي. البته کله چې موافقې ته سره ورسېږي، یو نهایي موافقې ته، طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت به د نهایي خبرو د میز پر سر ناست وي او د افغانستان سره به پر دې مسله باندې بحث کېږي او دوی به یو موافقې ته رسېږي. دغه خبره ستاسو وکړه چې دوی موافقې ته رسېدلي دي. زما د معلوماتو له مخې دوی تر اوسه کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. هغه وړاندیزونه چې امریکا لري او هغه وړاندیزونه چې طالبان لري، د دوی خبرې داسې تر نن پورې هم راوږدې شوي. هم زه په دې متأخر یم چې دا نن پای ته نه رسېږي یا سبا پای ته نه رسېږي. دا به دوام ولري یو میاشت، درې میاشت ممکن دا په بر کې ونه شي تر څو لومړی دوی یو بل سره موافقې ته نه رسېږي.
مننه. افغانستان د سولې د شورا چارواکو همدارنګه یو شمېر نور د اندېښنې لري د دغو مذاکراتو په اړه، او همدارنګه وایي چې امریکا د افغان حکومت سره یو ستراتیژیک تړون لري، که چیرې قواوې وځي باید د همغه تړون په اساس خارج شي. اما دوی د طالبانو سره پر دې مسلې خبرې کړي دي. تاسو دا مسله څنګه
څېړئ؟ زه که دوستان خو به نه شي د سولې شورا او د هغوی د مشرتابه کله د ماشومانو سیاست هغه شعارونه چې دوی ورکوي، هغه سرګردونه چې دوی کوي، هغه نه تنها چې د سولې سره مرسته کوي بلکې د سولې د رارسېدو واټن کوي. په هېڅ صورت راځئ هر شی په خپل نامه یاد کړو. امریکا په افغانستان کې رغنده ژوندی نقش لري. دغه خلکو یوه ورځ ویل چې باید امریکا ووځي. اوس چې کله امریکا پر دې باندې بحث کوي چې باید ووځي، هغوی وارخطا شول څه ولا چې دا رښتیا ووځي. امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري، زه فکر نه کوم چې امریکا سیاست د ماشومانو سیاست وي او هغوی د دغه ستراتیژیک تړون له نظره غورځولی. خو دا ستراتیژیک تړون ابدي او دایمي نه دی. کیدای شي چې د افغانستان د دولت سره دغه ستراتیژیک تړون د پلي کولو او یا د هغه د پای ته رسولو په اړه خبرې وشول. دغه ستراتیژیک تړون لومړی هم د امریکا په خوښه او د هغې په دې ترسره شو. سبا یې هم نشته کولی شي. موږ په دا اوسني چارواکي کله کله دې مسؤلیت څرګندوي. دوی په دغه پوهېږي چې امریکا نقش لري هم په افغانستان او هم په سیمه کې، او امریکا نه غواړي چې خپلې ګټې یا په سیمه او یا په افغانستان کې ترسره کړي. همدا خبره ده چې د دوی چارواکي د امریکا وایي چې موږ نشو کولای چې یو دم پر طالبانو باندې اعتماد وکړو، باور وکړو چې بس دوی چې دا وعده راکړل سبا دا به نو دوی عملي کوي. ځکه چې امریکایان هم په دې پوهېږي چې د طالبانو شاه په پاکستان او پاکستان خپل شرایط ورتهکېدلي، او پاکستان د طالبانو څخه د یوې داسې وسیلې په شکل استفاده کوي چې د امریکا او نړۍ څخه امتیازونه ترلاسه کړي او امریکا په دې پوهېږي. اندېښنه بې ځایه ده. یوازنۍ اندېښنه هغه دا چې اندېښنه نشو ورته ویلی، وړاندیز د ټول افغانستان د خلکو دا ده چې یعنې د خبرو پای دي تل اخره یو موافقه تر رسیدل باید افغانستان دغه دولت شوی کبل اوس د افغانستان اصل څوک دي دغه دولت پښتون کیسته
په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت مشاور وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په خاطر امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې وي نو چې له یوې خوا دوی دا تړون کوي چې د طالبانو سره پر دې باندې چې ووځي او د بلې خوا بیا د دوی چارواکي همداسې څرګندونې کوي په دغه اړه ستاسې نظر
زه فکر نه کوم چې دوی دې کوم تړون یا یوه موافقې ته سر رسېدلي وي چې دوی باید سبا طالبان یا په یو شکل د اشکالو د افغانستان په راتلونکي سیاسي بهیر کې برخه ترلاسه کوي نو امریکایان به تر هغو د مخه وځي دغه اوس چې موږ اورو چې تاسو ته معلومه ده چې امریکایان په افغانستان کې نه پایګاري لري او اوس وایي د اورېدو له مخې چې طالبان درې ورسره منلي دي خو زه دا خبره کوم چې هم طالب او هم د افغانستان دولت او هم افغانان موږ په دې پوهېږو چې امریکا د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلی او دغه ګټې دلته تر هغه ورځې ساتي کوم چې دوی پوهېږي چې دا باید وساتل امریکا داسې نه ده چې سبا بس په چټک وي وایي د خدای په امان زه وځم زه د دا خبرو سره چې او صاحب امریکا ماته شول او امریکا هغه شول دا شول خپله شخصا موافق نه یم زما دا خبرې دي دوستان یا اورېدونکي دا ثابت نه کړي زه د امریکا د دولت مدافع او ویاویان یم زه د خپل هېواد د ملي ګټو مدافع او ویاویان یم موږ هر څه باید د تعقل په تله کې وتلو امریکا وزي موږ باید ورته ووایو چې د کوم نړیوال تضمین له مخې وځي کله چې تاسو راغلاست ویل مو چې د ملګرو ملتونو سازمان او د امنیت شورا پرېکړه وه سبا که تاسو وځئ دا د افغانستان چې پاتېږي هغه اقتصادي اړخ یې یو برخه ده په نظامي او سیاسي لحاظ د دې ملک د سولې او ثبات تضمین باید موجود وي زه په دې خپله متيقن یم چې که دغه خبرې اوږدې شي او بالاخره طالبانو دولت سره کښېني دا باید د یو نړیوال تضمین له مخې دا مسئله حل شي هغه داسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د اروپا پارلمان د اسلامي هېوادونو کنفرانس ناتو سازمان د شانګهای سازمان او نور هغه هېوادونه چې په نړۍ او سیمه کې نقش لري هغوی باید د افغانستان ولس ته دا تضمین ورکړي چې تېر په شان افغانستان بیا پر ځای نه پرېږدي دا تجربه یو ارزی ملک وصول او تاسو ولیدل چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د حاکمیت له سکوت سره یو ځای و او اتو تنظیمونو پر اتک افغانستان عملا چې څوک مني چې نه مني ولې خو هلته د دیوال څخه هم پوښتنه وکړي که هغه خبرې وکړه چې دردوب وایي چې افغانستان یې په قبرستان بدل کړي افغانستان یې په خرابه بدل کړي بناهن موږ او افغانان نه غواړو چې یو ځل بیا دا ملک هغه چاته وسپارل شي چې هلته انساني کرامت هلته د انسان حقوق هلته ټولنیزې ازادۍ هلته د بیان ازادي هلته د مطبوعاتو ازادي هلته د سیاسي فعالیتونو ازادي په هر نوم چې یو څوک جوړ کوي د هغه مخه نیسي د هغو سره افغانان موافق نه دي نړیوالو دا ناورین پر دې ملک باندې تر دا اوسه ساتلی دي بالاخره یې باید له دغه ناورین او د دغه ظالم څخه خلاص دا که د طالب په نوم دی دا که د تنظیم په نوم دی او دا که د هر څه نامه دی
همدارنګه امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان مذاکرات د هند او پاکستان د ترمن د روان کړکېچ څخه بې اغېزې پاتې شي اما د پاکستان چارواکي د بهرنۍ چارو وزیر او نور بیا دا وایي چې د هند او د پاکستان جګړه به د افغانستان پر سوله باندې مستقیم تاثیر ولري لکه د مخکې ستاسې اشاره ورته وکړله ستاسو د نظره د پاکستان دغه ډول څرګندونې او دغه ډول خبرې په څه معنا دي
زه خو دا ویلی شم چې د پاکستان دغه څرګندونې له یو لحاظه دا دي چې عملا دوی پر خپل ځان شاهدي ورکړي چې دوی پر طالبانو تاثیر لري او دا خبره د دوی په سیاسي لحاظ او یا سیاسي مکتب کې دا معنا لري موږ کولای شو طالبان د امریکا سره یا د افغانستان سره د سولې د خبرو له دوام نه راوګرځو دوی امتیاز غواړي ما مخکې عرض درته وکړي دوی هر حرکت امتیاز ترلاسه کولی بله هېڅ دغه د طالبانو حمایا او د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې د دوی دفترونه د دوی د مشرانو کورونه ارګاوي بارګاوي دا پاکستان د خپلو ګټو لپاره نه د افغانستان د ګټو لپاره او یا د افغانانو یا د دغو طالبانو سره د خواخوږي لپاره نه جوړ کړي بلکې هغوی خپل شم او د افغان ولس ضد تاریخي ارمانونه لري هغه ترسره کوي د پاکستان لپاره یو ربړېدلی یو ځورېدلی یو په جنګ کې ښکېل هېواد د ابد لپاره د دوی غوښتنه ده او دا د دوی په ګټه دی یا نن که سوله راځي دا دې بیا دې وګورو د دوی فشار به دا وي چې په دولت کې هغه څوک زیات نفوذ ولري کوم چې طالب پاکستان پر هغوی باندې تاثیر لري عملا دا اوس موږ ورته ګورو د افغانستان په اوسني حاکمیت کې د طالبانو نفوذ د دې باعث ګرځېدلی دی چې افغانستان په دغه بدبختۍ چې دا اوس ورته هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ هم په ټولنیز لحاظ اخته دی د دې څخه هېڅوک سترګې نشي پټولی تاسو خپله قضاوت وکړئ د پکتیا ماشومان یا د ننګرهار د بعضو ولسوالیو ماشومان هلته پاکستاني نصاب یا پاکستاني کتابونه په ښوونځیو کې ورته تشریح کېږي او یا د د کرښې هاخوا مکتبو ته ځي هلته پاکستاني ملي سرود به وایي یا دې خواته دلته په یو تعداد سیمو کې د پاکستان شناخته کارتون ویشل کېږي دا د افغانستان پر سیاسي خپلواکۍ او ملي حاکمیت منفي تاثیرات نه دي دا په افغانستان کښې پر بنده لاس وهلې نه ده دا خو پرېږدئ چې د طالبانو دا د کوټې شورا ده دا د پېښور شورا ده دا نه پوهېږم د اسلام آباد شورا ده دا یې د کوم ځای شورا ده دا یې د کوم ځای شورا عملا داسې خبره ده بناان دوی په دغه نفوذ چې دا اوس یې په حاکمیت کښې لري
یا هم خوشاله نه دي غواړي چې تر دغه زیات نفوذ ولري همدارنګه د روسیې او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو قطر ته سفر کړی و د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د قطر خبرې په څېر سره څاري او د دې خبرو ملاتړ کوي تاسو د روسیې او ازبکستان دریځ په خاص ډول د روسیې سولې په مذاکراتو کې څنګه څېړي چې دوی څه ډول هدف تعقیبوي
زه فکر کوم اشنا صاحب چې ساسول جنګ اوس بېرته پر راژوندي کېدو د امریکا او روسیې تر مابینځ نیمګورو یا نیمبنده تفاهمات سره سره د دوی تر مابینځ سیمه ییزه سیالي موجوده ده روسیه په هېڅ صورت نه غواړي چې په افغانستان کې دې بې برخې او بې نفوذه پاتې شي لکه سرګی لاوروف چې ورته اشاره وکړه دوی په روسیه سره دا حالات د نږدې څاري او دقیقې څاري روسیه د دې علاقمنده نه ده چې په افغانستان کښې داسې یو رژیم جوړ شي چې سبا د دوی لپاره ځانګړي سر وي تر اوسه په افغانستان کښې د داعش کمبله نه ده توره سوې متاسفانه اواریږي که په سوریه کښې کمبله ګویا ټولېږي دلته په افغانستان کښې اواریږي دا مشکل هم تر اوسه پورې حل نه دی چې د طالبانو سره تر خبرو وروسته به بیا دا داعش سره څه کېږي داعش هم یوه صادره سوې پدیده ده بناان روسیه هر خپلو ګټو پر بنیاد باندې عملا او علنا وایي چې موږ دا مذاکرات څارو او موږ طبیعي خبره ده چې دوی نه شي ویلی چې موږ به سولې د خبرو مخالف یو او نه به مخالف وي اما غواړي چې په دې پوه شي چې سره کم سوله را ځي د دغې سولې په پایله کښې هغه حاکمیت چې جوړېږي هغه حاکمیت کښې به څوک ونډه ولري او څنګه حاکمیت به وي څنګه سیاسي دریز او سیاسي برنامه به ولري
همدارنګه د هند او پاکستان تر منځ اوسنۍ کړکېچ ته خلک په ډول ډول نظرونه ګوري حکمتیار ویلي دي چې هغه کسان چې د پاکستان د څخه دفاع نه کوي یعنې شعور نه لري او داسې ویلي دي چې د باید د پاکستان په څنګ کښې ودرې تاسو د حکمتیار دا وروستۍ څرګندونې څه ډول څېړي
زه د حکمتیار او د حکمتیار ورته کسانو او ورته څرګندونو څخه د افغانستان ملي حاکمیت او تاریخي ارزښت په سپکه سترګه کتل ګورم او حکمتیار یو وار بیا ثابته کړل چې دی د پاکستان چارواکو ته تر هر چا وفادار دی او خپلې دغې وفاداري لپاره یې دا فتوا صادره کړل موږ له هند سره ډېر تاریخي مناسبات لرو هند هېڅ وخت د افغان ولس ته د افغانستان په تاریخ کښې کومه لانجه نه ده جوړه کړې کوم هند د افغانستان په مسایلو کښې مداخله نه ده کړې معکوس د افغانستان سره اقتصادي او فرهنګي او علمي مرستې کړي. موږ د پاکستان د جوړېدو نه تر دې اوسه د پاکستان څخه ناارامه یو. ټولې بدبختۍ مې مخکې هم عرض ورته وکړي چې افغان ولس ورسره مخامخ دي یا افغان ولس چا ورسره مخامخ کړي دي، نو لاس یې پاکستان دي او د پاکستان په وسیله دا کار شوی. په تکرار دا خبره کوم چې پاکستان د افغان ولس د ښېرازۍ په افغانستان کې د یو غښتلي ملي حاکمیت، په افغانستان کې د یو غښتلي اقتصاد او یو پر پښو ولاړ افغانستان سره علاقه لرو، د سولې لپاره کار کوو. ما عرض ورته وکړي چې دا سبا طالبان څخه پاکستان لاس واخلي، دا وسلتونونه، دا لوجستیکي خدمات، لوجستیکي مرستې، دا کشفي مرستې، استخباراتي کارونه، دا ټول د پاکستان د اردو له لارې سرته رسېږي، هلته روزل کېږي او دلته رالېږل کېږي. په سلهاوو مدرسو کې ځانمرګي روزل کېږي او افغانستان ته رالېږل کېږي. په دې خو یو ماشوم هم پوهېږي، ځکه زه خپله او فکر کوم ډېر هغه افغانان چې یو څه په مسایلو پوهېږي، زموږ همیشه شعار دا او غوښتنه مو دا وه چې امریکا چې څومره له طالبانو سره خبرې کوي هغومره باید پر پاکستان فشار راوړي که غواړي په افغانستان کې سوله رانیسي. د ټولو بدبختیو او د جنګ د دوام اساسي لامل پاکستان دی. که پاکستان یې تر سبا وویل چې تر خپله ځای کښېنه، زه دا وعده در کوم په هغه ورځ په افغانستان کې د سولې او ثبات پروسه پیلېږي او افغانان د دې بدبختۍ څخه کېږي. خو دغه خبره زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې ولې امریکا یوازې له طالبانو سره او دا خبره کوي له دوی سره خبرې ډېرې ستونزمنې دي. نو دوی په دې پوهېږي چې ستونزمنې ولې دي. یوازې دا نه دی چې هند او روسیا او چین او دا هېواد هغه هېواد او ایران هلته نفوذ لري، په دې خبره چې نفوذ لري په طالبانو کې، د طالبانو مثلا دفتر په ایران کې په 2014 کې خلاص شوی دی علني او پخوا هم ولي امریکا دولت په دې پوه دي او نړیوال باید په دې پوه وي، اروپایي ټولنه باید په دې پوه وي چې دوی کولای شي په افغانستان کې سوله راولي. که په رښتیا هم په افغانستان کې سولې ته ژمن وي، ژمنتیا یې دا ده چې له دغو ټولو جنګي ډلو باندې ټول امکانات او ټولې مرستې ودروي. سپورت، د ترانسپورت استعمال، موټرنې وسلې، د موټرونو وسلو استعمال، دا کشفي فعالیتونه، دا د افغان طالبانو چې روزل شوي نه وي په وسه نه ده سره او نه په نړۍ کې چا دا امکانات ترلاسه کړي. متاسفانه روزل کېږي او روزلتونونه د پاکستان په خاوره کې په دغې ورځي او افغانستان کې رالېږي، د دې لپاره چې په افغانستان کې امریکا ته یو سردار جوړي.
مننه. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې دوی به د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، چې مخکې هم داسې ویل کېده چې اشرف غني د کرزي او سیاف برابري غواړي دا پلاوی جوړ کړي. د دغه کسانو په وجود کې تاسو د سولې خبرې بیا څنګه چېړئ چې افغانستان خلک آیا پر دې به باور او اعتماد وکړي؟
دلی کې یو متل دی وایي ازمودره ازمودن خطا. زه نه پوهېږم چې دا څه سبا شته، نو په دې خلکو کې څه لیدلي دي چې دوی به د سولې د پلاوي مشرتوب کوي. د سولې خبرې یوه جرګه ده، نو په جرګه کې مشران کښېني، هغه خلک چې کښېني چې هغه درېیم کړي وي، یعنې په هېڅ مسایلو کې لاس شریک نه وي یا خپله سا نه وي اخیستې. نو سیاف پرون د پاکستان راغی او دا اوس هم د پاکستان سره ګټې لري او د پاکستان سره خپلې اړیکې لري. دا چې کله کله پر مېز درېږي یو دوې درې خبرې د پاکستان پر ضد دي، او دا خو د پاکستان د استخباراتو پالیسي ده ورته وایي چې څو خلک به تاسو اعتبار پیدا کړي. یا طرف مخکې دولتي مامورین تاسې دي، نه دولتي مامورین او نه دغه خلک چې هلته لوی شوي، هلته را روزل شوي او اوس بیا دلته په هغوی بیا سوله راولي. دا پروسه زه یو څه نیمګړې بولم. ښه خبره دا ده چې مسله خلک ډېره تعصبه، دوه نفره چې وي، درې نفره چې وي، څلور نفره چې وي، هغوی چې د جرګمار وي، هغوی چې کولی شي د دغه ولس سره د دې وطن سره مینه او علاقه لري، هغوی چې مستقل خلک دي، مستقل په دې معنی چې یعنې زهی چاسر استخباراتی کارچراس لازمی دیگه ملکی بیخی دیرسی آقوی تخواه باید مشتنه اوسی دارکو پا با هر چیزی شخصیتون استاد آقوی تخواه باید مشتنه اوسی چی پا دی مذاکرات که یا پا دی خبرو که برخواخی متاسفانه دکتر صاحب اشرف غنی هم لکه خولی دیو دیو دستار ایخی پرا بلیردی داخت که ایخی پرا بلیردی دیو کنزن افره دی اگه پور تو اکسا تکیش پا دی اول افکال داگه سرکولوشن روان دی او داگه دولتی اداری کلت پا یو نامه تاکل کیش دی کلت پا پل نامه تاکل کیش کلت ستکیش و کلت را پور تکیش هم داگه ایلتی که دا افغانستان دولت هم حرسی دولت چه باید یو پیاوری وای دونو میلیاردونو میلیاردونو مالی و مادی مرست و پا پایده که متاسفانه ند نه اولست نزدیغی او نه اولستی چه بار بربانی کوانش زکر این یه چیده داره خلقی پورتو بشده یکی ناکام ای بولی که دولت یه درست مخصوص
هم دارن که تیر ورز دولت ده انتخاباتو ده کمیسون نودشکه ده کمیسون نوی کمیشنران اعلان کرده استازو ده نظر آیا ده نوی کمیشنران دیبا ده شفاف و انتخابات ده پارا لار آواره که او کم اولاندیس چی دا خلقی کوی چی آیا خوابات پتر مخه وسی او یا سوله وسی کچیری سوله ونسی او انتخابات وسی بیا او رست دا مسائل تاسی پا مجموع کی سر وال چیری
بله سر خود دا تا باشو غنی چم دا رست مخه کی دا دا انتخابات و دوال کمیسونونا لاوی و مشارانه دا فرمان نمخی کار کرن چی گویا دوی انتخابات چې څنګه لري دی او له څنګه شکایت لري او بیا دوی درغلي کړی وی او دا دی پرون دی یو بل نوې پلاوی وتاکی خو اول اتره حلک دا اوس افغانستان او سره لاس په ریوان دی یعنی فاتک سالار او تنظیم سالار حکم دا دا حلک چې رشوت عام خبره ده او رشوت په ډالر دی په دې باندې مسایل نه یم چې دغه کمیسیون دي هم چې زه هیڅوک نه پېژنم د دې څخه ووتلی شي او مشکله دا هم ده چې دغه خلک ګویا د کاندیدانو لخوا ټاکل شي د سیاسي احزابو دوی دا سیاسي احزاب دا جمعیت و حزب اسلامي و هغه پخواني تنظیمونه بولي نور خو نو سیاسي احزاب دوی په رسمیت نه پېژني هغوی که په قانون کښې رسمي دي رسمي دي ولې په داسې مسایلو کښې دي د بعضو تاسو بعضو له مخې متاسفانه د هغوی سره مشورې نه کوي کو نو دغه پاتک سالارو پنځم سالارو سره کوي او نن سیاسي ازادې پوښتي نو پرون چې معرفي کول ډاکتر صاحب وویل چې سر له ننه تاسو باید له حزبونو سره اړیکې قطع کړي زما لپاره دا خبره معقوله نه وه چې ده باید کړي نو هغه څوک چې یو چا کاندید کړی یو حزب یا یو شخص او دا شخص په دغه پوهېږي چې که سبا ما له دغه مقامه یو څوک چې که پېږي دا خو لوړ مقام دي امتیازات دي وو بادیګاډان دي وو موټران دي وو بالار دي پورته کښته کېږي ماشونه دي نو زه دغه سړي ته چېرته ضرورت لرم یا دغه حز ته یا دغه تنظیم ته ضرورت لرم کوم چې زه کاندید کړی په کوم منطق به هغه اړیکه قطع کېږي بله خبره دا ده چې دغه مسئله زما لپاره یو څه ګونګه ده زه چې داسې ورته ګورم چې دا دې دا د سولې شورا یا د سولې د جرګې پروګرام هم روان دی چې ویل یې زهود په اخر کښې به ترسره شي فرمان هم صادر شو ولمه ورځ که پروندو بیا خبرې وشولې چې دا زندېږي د حمل میاشتې او د یو لړ ملحوظات دغه ملحوظات یې هم نه جوړېږي چې څه شي دي نو که د دغې سولې د جرګې لپاره یو دقیق پلان او دقیق کار شوی وای ضرور نه وه چې کله یوه ورځ او کله بله ورځ کله یوه میاشت او کله بله میاشت خو چون د فرضې شاته د افغانستان په ټوله پروسه کښې امریکا نقش لري اروپایي ټولنه یې لري او د بلې خوا څخه دغه دي د طالبانو سره خبرې روانې دي دغه پروګرامونه یو څه شاته دي زه خپله په دغه نه پوهېږم چې که امریکا او نړیواله ټولنه غواړي د طالبانو سره یوې مفاهمې ته ورسېږي او هغوی د افغانستان په سیاسي واک کښې برخمن شي نو د انتخابات باید وځنډېږي که د انتخاباتو د لارې دوی را غواړي چې زه په دې متفقه نه یم چې طالبان چې دې ته حاضر شي چې موږ د انتخاباتو د لارې راځو طبیعی خبره ده چې یا به د موقت حکومت ایلبوري یا به د عبوري ادارې جوړول وي یا به یو بل شی ورته جوړوي. یو څه ګونګه ده دغه مسله، سړی دقیق جواب نه شي ورته ویلی. لکه تاسو اشاره ورته وکړل، خو دغه انتخابات میلیونونو ډالره مصرف لري او دغه مصارف یې بهرنیان ورکوي. نو دا فکر وکړي چې دا انتخابات درې میاشتې بعد ترسره شول، هر څوک چې دی جمهور شو هغه جمهور شو او بیا طالبانو سره خبرې شو او طالبانو سره یو بلې موافقې ته ورسېدل، نو دا انتخابات او دا مصارف په انتخاباتو کې طبیعي ده قرباني رسول ده چې عام خلک بېچاره ګان قرباني ورکوي، وژل کېږي په شهادت ورسېږي، د دې مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي. یو څه مسله ګونګه معلومېږي، امیدوار وي چې ژر دوی دغه سوال کوي چې د افغانستان د ټولو خلکو سره ورسره وي. متاسفانه یوازې دغه زموږ مبصرین چې په تلویزیونو کښې کښېني هغوی د دې مسلې ته نه پوهېږم د کوم بل وزارت له مخې اشاره نه کوي. دا یوه ګونګه مسله ده، دا باید روښانه شي چې د طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې یو تفاهم ته رسېږي او که وروسته رسېږي. که وروسته رسېږي دا به څه قسم تفاهم وي او آینده حاکمیت به سره کوي، او که مخته رسېږي دا به څنګه کوي.
مننه. تاسو د اولس څخه یادونه وکړله، څو موده مخکې اولسي د سولې حرکت د هلمند را شروع سو او بیا ولاړې په ټولو ولایاتو کښې، دا اوس هم په بعض ځای کښې فعاله دی چې تېره ورځ د دغه اولسي حرکت یو سپین ږیری چې ارمان یې سوله وه مړ سو. دولت دغه د سولې حرکت ته توجه نه کوي او همدارنګه د خلکو حمایت هم په هغه اندازه چې باید ورسره وي نسته. د دغه هیلت تاسو څه بولئ چې ولې دغسې حرکتونو ته چې هغه د خلکو له منځه راپورته کېږي او د سولې غږ پورته کوي د دغه ملاتړ په وسې ډول نه کېږي؟
مشکل په دې کښې دي اشنا صاحب چې دغه اوسنۍ دولتي اداره چې د ملي تفاهم اداره یا د ملي وحدت اداره ورته وایي، متاسفانه دا د ملي نفاق اداره. دغې ادارې دولتي چارواکي له رئیس جمهوره تر وزیره یو بل نه دي سره جوړ، هر یو ځان خپلواک. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې د ډېرو په افغانستان کښې د سولې په راتګ سره اقتصادي او سیاسي منافع له تکت سره مخامخ کېږي. دوی نه غواړي. ډېر داسې خلک شته چې په دغه دولت کښې عملا چې په افغانستان کښې سوله راشي، یا تر دولت ته باندې واضح چې د ټولو تنظیمونو مشران یو لا هم نه غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي، د جګړې په برکت دوی میلیاردران شول. اوس زه ټول پېژنم او ګرګر افغانان یې پېژني، پرون یې یو غران نه درلودی، اوس میلیاردران دي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دولت دقیقه او معینه پالیسي د سولې د پروسې د دوام لپاره نه لري. کله یوه خبره کوي چې ما مخکې عرض وکړي، کله بله خبره کوي. نه مطبوعات، نه د دوی اعلامیې او نه نشرات. دغه پروسه چې ده اوس را روانه ده دقیق تعقیبوي او یا د هغې سره دقیق برخورد کوي. دوی هم د دوی برخورد د طالبانو غوندې برخورد نه باید وي. که طالب حمله کوي، دولت مکلفیت لري چې د طالب پر ضد مقاومت وکړي، هر چیرې چې وي له منځه یوسي، زه له دې سره هېڅ نوم مخالفت نه لرم. اما دولت داسې شعارونه، داسې خبرې، یا دولت مې هدف دولتي چارواکي نه باید ورکړي کوم چې هغه دغشان له ظلم سره مخامخ وي. نو دغه دولتي انارشي د دې لامل ګرځېدلی ده چې د ولس دغې ارادې ته دقیقه پاملرنه نه ده سوې او نه غواړي ته یې غوښتلی. لکه تاسو اشاره ورته وکړل، ډېره ګټوره استفاده دی چې مې کړې وه. متاسفانه تاسو یې وینئ چې جمهور یو څه وایي، ډاکټر عبدالله بل څه وایي، وزیر خارجه بل څه وایي، د هر د اجرایه رئیس او د رئیس جمهور مرستیالان او یا هم لومړی او دوهم مرستیالان یو بل نه دي سره جوړ، پر یو سرخانو سره کښېني. نو دا داسې یو دولت دی چې امریکا په یو سیاسي زور باندې بس پر یو چکر لاندې ساتلي دي، او نن د افغانستان د ملي وحدت دولت.
په پاکستان کې د پښتون غورځنګ یو جنبش راپورته سو چې یو ځوان 15 کلن ځوان منظور پښتین د رابری کې یو نن د پاکستان او نړیواله سطح یو ډیر غټ قوت دی. ولی په افغانستان کې دغه سی یو جنبش لکه د سولې د خلک راټول سولې داسې کسان خلک نه مای کوي او مجموع کې تاسو دغه د پاکستان د پښتون غورځنګ جنبش څه ډول چي
دوران کرشه د پاکستان د جوړېدو لورځي کړنه پوری افغانانو پر سینه پرسته موږ د دې کرشه د لمنځولو لپاره مبارزه کړو او مبارزه کوو. د ملګرو ملتو د سازمان د جوړېدو سره یو ځای د افغانستان استازي د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په دې باندې انتقاد وکړي چې په دغه جغرافیه کې باید پاکستان په رسمیت ونه پېژندل شي چې هلته د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو رسمي سرحد په نامه نومول شوې. د پاکستان د کرښې هاخوا خلک د پاکستان د نظامیانو د پاکستان د دولت د ظلم و استبداد وحشتونو څخه ځورېږي، بد برخورد ورسره کېږي، هلته تر تعذیدو لاندې دي. نو هغوی داسې اوس راپورته کړي دي او د پاکستان د حاکمیت په خلاف شعارونه ورکوي او لاریونونه کوي. افغانان هم دلته یو ځای او بل ځای د دوی د دغه حرکت نه ملاتړ کوي. دا خبره هر څوک کوي چې د دې تر څنګ چې موږ په د کرښې هاخوا د پاکستان د حاکمیت پر ضد د پښتنو او بلوڅو د نهضتونو او حرکتونو ملاتړ وکړو، نو په خپله خاوره کې هم باید د هر غاصب هر چارواکي هر بهرني هغه عمل چې افغانان پکښې ځورېږي د هغه په مقابل کې هم باید مقاومت وکړو او د هغه غوښتنه مطرح کړو. د هغې مسئلې حل باید مطرح چې ولې او نړیوالو څخه دا غوښتنه وکړو چې ولې تاسو دا کار کوئ. همدا شکل دغه حرکت چې د هلمند شروع تر مزاره ولاړې یوازې خودجوش ځوانانو بدرګه کاوه، متاسفانه قلموالو بدرګه نه کړي، مطبوعاتو بدرګه نه کړي. یو قسم حلقه چې زه خپله نه پوهېږم چې ولې د افغانستان د ولس د بدبختیو په اړوند خلک بې تفاوته دي او چوپتیا اختیار کړې ده یا نندارچیان دي. دا دوی عملا دوې ورځې مخکې کندهار اوبو جوړوي، نن او پرون فراه اوبو جوړوي. په مطبوعاتو کې یو عجیب خبر تېرېږي چې سیلاب راغلی یو څو کور له منځه لاړ. اما چې ورته ګورئ هلته په زرهاوو کورونه خراب شوي دي. نه دولت د یوه ملي او دولتي مسؤلیت له مخې سره کوم چې لازمه ده دقیق کار کړی دي، عملي کار کړی دي، او نه هم نړیوالو. که دغه سیلابونه په یو بل هېواد کښې راغلي وای نو به د امریکا څخه غوښتنه سوې وای، د اروپا څخه به غوښتنه سوې وای، نه پوهېږم چې د چین به سه د دنیا د ټولو هېوادو سره چې مه راګورئ زموږ سره مرسته وکړي. اما زموږ دولت غوږ ولاړ په ور چې خبرې شي په کندهار کښې هم ځوانان بې سارهګان دوې شپې دوې ورځې پر ځان یوه کړه د خلکو سره یې مرسته کول. دا چې هلته اردو مرسته کړې ده یا سارندوی مرسته کړې ده کور یې ودان هغه بېله خبره ده. د هغو مرستې څخه سترګې نه پټوم. په فرا کښې هم عین مسله، اما د ولس د لاسنیوي مسؤلیت دولت ته وي، دا د دولت دنده ده. متاسفانه چې د دولت مرسته هلته خلکو او دغه سیلاب ځپلو احساس نه کړ. عین شکل هغه حوادث چې په دې اوولس کاله په افغانستان کښې پېښ شوي د دولت ملاتړ او د دولت ګرلېږنه دوی نه ده احساس کړی.
نه په اخر کښې غواړم دا سوال وکړم چې دغه ټولو ګواښونو د امنیتي لحاظ او همدارنګه دغه د سولې خبرې چې په قطر کښې روانې دي، همدارنګه دغه فساد او هغه مسایل چې تاسو اشاره ورته وکړه په افغانستان کښې روان دي، د بلې خوا د پاکستان او د همسایه هېوادونو مداخلې او د خلکو بې تفاوتي په دغه سنی وضعیت کې، راتلونکی تاسو څنګه څېړئ چې په دغه حالاتو کښې به راتلونکی څه ډول؟
که د افغانستان خلک عام ولس خو بېچاره ځورېدلی ولس دی، ځکه افغانستان یو له هغو هېوادو څخه دی چې د نړۍ په تاریخ کښې اوږد جنګ تحمل لري. څلور څلوېښت کاله په دې ملک کې جنګ روان دی. هدف سیاسیون دی، سیاسی دلی دی، تنظیمون دی، گروپون دی، کلموال دی، دینی عالمان دی، قومی مشران دی، حقوی در در نمدارچی او در در دی طرفی در حالت نباید داوی افغانان خپل کولیشی چی در خپل هیوات جوری دو لپار مشرا و راون باید کدا سبا افغانان کابل کیا پا کندهار کیا پا ننگهار کیا پا ایراد کیا اگر خانک چی کولیشی چی در کارون مختبوزی سر را طول چی دنیا تو وای چی در مسئله ولی تاسو دوم را اوش دویتا مزدار طرح دست، مزدار پروگرام دست، مزدار مشتنه دست به نری عام خلق به خبر چی که دوی دولتون تکی به بحر چی خو بسنن تو اروپا چی دیموکراسی دست دلتا در خلق دست بکر کهیش با پزدان چی خیلی 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 بلو بزار اما که در افغانستان خلق چی غفو کسی چی نه دلتا جنگ دی او در زد جنگ به ختمی دو لنج لال درجی 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 نریوال پا خبولو دولتون افشار ها وشتاس تکوی ولی زمز مالیه پیسی پا افغانستان کی مصرفوی ترسو بی مصرفوی زما زوی علت ملتیجی ترسو با ملتیجی زما زوی علت پا خیامای کی ناسی ترسو با ناسی ملی با اتاسی خبر داده چی دا افغانستان خلق او دا دوی رون آن دی حقا قوتون چی دان دا افغان و لست جمن بولی حقا قوتون چی دان پا افغانستان چی سولی او صبات جمن بولی او سوله او ثبات در افغانستان به شیرازی و پرمختگ وزنی لالوی اگوی لدغه حالت چی دا ولد کاره ایفتیار کردی باید راوز دلت در کار وردی
دیر زیاده مننه دا افغانستان دا سیاسی چارو چیرون که کارپو او پسویدن که دا افغانان دا دوستی دا طولین مشر شاغل یا بیبلاغم خورس تاسو دا گتورو خبرو او شم علمات نه مننه تاسو دا زیاد برلتو بناوار
بجناس تاسو نهم مننه کورمو ودان چی تاسو با بحر کی دا زداری دا پسویدن پیم دا احتاسو مچی دا چون سنزو سره سره تاسو خوشش کوی چی افغانانو ته د خپل راډیو له لارې حقایق ورسوي او هغوی د دې مسؤلیت چې دا وطن تاسو او جوړول یې پر تاسو زه همېشه ستاسو په خدمت کې یم ستاسو دغه فرهنګي زیار او زحمت موږ هر افغان ته د قدر وړ
ډېره مننه د خدای په امان دون کو دا چې په دغه اونۍ کې د جمعې ورځ برابره ده د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې سره زه د دوست آواز د راډیو د کارکوونکو په استازیتوب ټولو ښځو په خاص ډول د افغانستان بېچارهوو او د مشکلاتو سره مخامخ ښځو او میندو ته مبارکي وایم ارزو لرمه چی در طول نری در شدو پا خاص دول در افغانستان در بدرو و بیچارو شدو مشکلات حل او در خوشی او نکمرغی چخه داکی جوان ولری پا دیار مرش پا کابل کشی در افغانستان در شدو در پرسری سازمان در ریسی سر مرکه کرده چی غی پا خپل مرکه کی د شوزو نړیوال ورځ د اهمیت او همدارنګه د افغانستان د شوزو د مشکلاتو په اړه خبرې کړي چې ستاسو پاملرنه راګرځومه و دغې مرکې ته شنوندگان عزیز در برنامه امشب در رابطه با روزی بین‌المللی زن که در سراسر جهان تجلیل می شود ما برنامه خاص را ترتیب کردیم در این برنامه مصاحبه داریم با محترمه سرایا پرلیکا رئیس سازمان سراسری زنان و عضو فعال مشارکت زنان افغانستان را از کابل با خود داریم و می خواهیم در رابطه با اهمیت این روز و همچنان وضع زنان در افغانستان با وی صحبت داشته باشیم. محترم سرایا پرلیکا، رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان و مؤسس کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، سلام ها و احترامات ما را از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر را شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر بسیار زیاد. میخواییم از طریق شما هم سلام های صمیمانه خود از تمام شنوندگان رادیوی شما و زنان جهان تقدیم کنم و 8 مارس روز همبستگی زنان جهان بر زنان سراسر جهان تبریک بگویم.
تشکر، لطف و مهربانی شما است. محترم سریا جان، طوری که شما بانی شرکتی اکنون ما در استانه 8 مارس یعنی روزی خوجسته بالملی همبستگی زنان قرار داریم، این روز را به شما و همچنان به تمام زنان جهان بخصوص زنان افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته، آینده درخشان و دور از تبعیض برایشان خواهانیم. اگر از هم اولتر در مورد تاریخچه مختصر این روز و اهمیت آن در شرایط فعلی صحبت نمایید و همچنان این روز برای زنان افغانستان چقدر ارزش دارد؟
هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان، این روز است در اولین بار، یعنی این روز به خاطر گرفته شده که در اولین بار زنان یک فابریکه با زندگی شهر نیویورک، اینا به خاطر پایین بودن دستمزد خود، به خاطر بلند بودن ساعت کار خود، 13-14 ساعت کار میکردن، به خاطر شرایط بسیار بد و نامساعد محیط کار خود، اینا دست به اعتصاب دادن و در سرکای حدود 300 نفر نیویورک برآمدن و شعار عدالت خواهی بود و میخواستن حقوق مساوی، ساعت کار مساوی و بهبود شرایط کار بر خود میخواستن. اما این مظاهراتشان یا این راهپیماییشان با خشونت بسیار شدید مواجه شد و اینا یک تعدادشان در کشته شد و یک تعدادشان دستگیر شدن که این بعدن در سالهای بعدی 52 از طرف ملل متحد در توسط خانم کلاوزیت که نیلسن این روز به نام روز 8 مارچ که روز همبستگی زنان جهان پیشنهاد شد و مورد قبول واقع شد و بعد ملل متحد هم این روز به رسمیت شناخت، یعنی 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان ملل متحد هم به رسمیت شناخت که هم از صحبت. البته در ابتدا در کشورهای سوسیالیستی این بسیار به خوبی تجلیل می شد و آهسته آهسته آله در تقریبا در سر و سر جهان شکل جهانی رو به خود گرفته، به اشکال مختلف این تجلیل از این روز به عمل می در کشورهای پیشرفته که زنان به حقوق خود 1% بالای به حقوق خود نائل شدن و دستاوردهای دارن، اون ممکن به شکل جشن ها، به شکل تدریسی ها، به شکل تقایف و جلسات رسمی که از دستاوردهای خود صحبت می کنن و همچنان از کمبودات خود تجلیل به عمل می آید. اما در کشور ما در افغانستان با کمال تأسف که زنها در شرایط بی‌نهایت دشوار زندگی می کنند، در شرایط را که اتای در کرا و قصبات و ولایات ما شرایط غیر انسانی، یعنی که در مغاره زندگی کنند شرایط غیر انسانی، یعنی که حق دسترسی را به صحت نداشته باشد، حق دسترسی به تعلیم و تربیه نداشته باشد، حق عدالت در موردشان جاری نباشد، حق دسترسی به محاکم نداشته باشد و فرض تصدیب حق خود و حتی حق زندگی و انتخاب کردن و انتخاب شدن و سر زندگی خود انتخاب کردن نداشته باشد و بعد داده شود و خشونت به حد اعلای خود برسد، همین حقوق ابتدایی و اساسی انسانی خود اینا برخوردار نباشد. در اینجا این زن در یک حالت بسیار بد اکثریت زنهای افغانستان قرار دارد. اما ما در این حتی نیست که همیشه ایتو بودم، ما دستاوردهای بسیار خوبی را هم داشتیم. همین 8 مارچ در سالهای دهه دموکراسی ما در اول ابتدا در زیر سقف به شکل مخفی و بعد اینکه در دهه دموکراسی ای به شکل آزاد در حتی در مظاهرات سرک ها ما این تجربه کرده بودیم. اما میبینیم در شرایط که بعد از 1371 یا 1992 ما میبینیم که چطور حقوق زنان هستن میره و همین حقیه که داشتن همین آزادی رفتراش سلب میشه در زمان مجاهدین و با زنان برخورد بی نهایت و وحشیانه صورت میگیره، برخوردی که حتی در قرون وسطا هم صورت نگرفته و تاریخ جهان نظیر از این را ندیده. تجاوز به بستگنی بالای زن، اختطاف و کشتن و بردن، همه هر آن چیز در دادن و همه چیز زنا و عالم در زمان طالبان می شد و آل هم که جامعه بین المللی بیشتر از 42 کشور در کشور ما هستن، اینا به خاطر حقوق زن و به خاطر تامین حقوق بشر و دموکراسی گویا که کار میکنن، باز هم زندگی بسیار خوب در زنان ندارن. این سعید که یک مختار دستاوردهای در این 10 سال که در روزای مکاتب باشده و یک تعداد میره که کیفیت مکاتب چه قسم است، این که زنان میتونن که نهادهای مدنی را بسازن و کار بیرون از منزل کنن، حده اقل بسرسی و خدمات سیهی داشته باشید، اما باز هم این دارن. اما انوز ها ما در مرحله 1371 که بودیم قبل از اون 1371 تا اون وقت انوز هم نرسیدیم. اگر 10 سال بادم اون دستاوردها رو ما داشته باشیم بسیار موفق هستیم. امیان خشونت هر روز که کاهش پیدا کنه، خشونت سرش بالا میره، مثلا زن کشته میشه، زن علا گردنش بریده میشه، زن سوختانده میشه، زن گوش بینیش بریده میشه، زن تبادله میشه با حیوانات، زن بد داده میشه. ما وقتی که زن میبین چند زن یک تعداد محدود زنای تحصیل کرده و کسایی که در شهرها زندگی میکنن مثل ما نیستیم، اکثریت زن افغانستان از محقوق اساسی و ابتدایی خود محروم است. این شرایط ما دیروز که روز دوشنبه بود 4 مارچ اتحادیه سراسری زنهای افغانستان، کمیته مشارکت سیاسی زنهای افغانستان و یکی تعداد نهاد دیگر، یک نهاد دیگر هم مشترکن ما اجتماع چنو به پیشواز اجتماع ما یک کنفرانس گرفتیم، این تجلیل کردیم که امی دستاوردهای 10 ساله زنها و همچنان چالش هایی که در برابر زنها قرار داره این مورد مطالعه قرار دادیم. اما این در چیش در یک جایی که زرق و برق و تل و نام اینا نبود، ما در یک در جامعه فرهنگ و جامعه مدنی در اونجا در تالارش رایبار تجلیل کردیم، یک تعداد زیاد اشتراک کرده بود، در اینجا زنهایی که شهید شده بود از سایشان بودن و همین فرمه های قبلا توضیح کرده بودیم که اخشار مختلف جامعه البته در کابل و بعدا در ولایات هم اخواد شد. این اینا نظریات خودا نشته کنند که از رئیس جمهور چی میخواین، از یک کارگر عادی و در فروش سرپرست داد دفتر و پروفیسر و استاد هم و زن و مرد به این نظریات خودا نشته کرده بود، بودن لکات ها نشته شده بود، اینجا بند شده بود و بعدا امضاها در پای از او کدک و به رئیس جمهور روان میشه. ما همون چالش ها بیعدالتی هایی که در مورد زن است اوله. اما اجتماع اصلا از روز جشن در افغانستان نیست، روزی است که ما باید کمبودها و چالش هایی را که در برابر خود داریم، روز مبارزه است، روز مبارزه عدالت خواهی است که اساس از زنیان عدالت خواهی و اساس عدالت خواهی اینا بر آمدن در اجتماع و همین روز کارگرای نساجی امریکا اینا عقد خدا میخواستن. پس بر ما زنهای افغانستان این روز به نام روز که من فکر میکنم روز دادخواهی است، یعنی روز ادوکتی است که ما به خاطر رسیدن به عدالت است و عدالت بر زنها و دسترسی زنها به تمام حقوق انسانی و بشری شرمی باشیم.
تشکر بسیار زیاد. در رابطه با خشونت علیه زنان شما گفتی اتحادیه سراسری زنان افغانستان و همچنان کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان که شما و عضویتیان را دارید، یکی از محسین آن هستی. چی کارایی را در این رابطه انجام داده و چی پلانهایی را در آینده دارد تا از خشونت علیه زنان جلوگیری نماید؟
بله، یکی خوب مسئله آگاهی دادن از مردم به صورت عموم. مرد زن اول از حقوق زن آگاهی ندارن، چی از لحاظ دین مبین اسلام، حقیقت زن در دین اسلام داره و هم از لحاظ قوانین افغانستان، بخصوصا قانون اساسی افغانستان، و هم از آگاهی ندارن از کنوانسیون های بین المللی که افغانستان با اون متحد است. یک چیزی که نهادهای جامعه مدنی مخصوصا زن هم است، مخصوصا زن آگاهی میخواین که ظرفیت ها را بلند ببرن و بر مردم آگاهی بدن، مخصوصا نیازهای دیهی هم بر زن و هم بر مرد است، از طریق مساجد، منابع، تدویر ورکشاپ ها، دایر نمودن کنفرانس ها، گفتمان های مردمی و اینا، که مردم آگاه شوند از حق انسانی زن در قدمه علی دی خودش در کاهش خشونت میتونه سهم داشته باشه. و دیگه یک قانون اینا دادخواهی شدن در حکومت وزارت زن و قانون منع خشونت در شریفتن و این هم مراحل قانونی خود را طی کرد و در این با ای از طرف رئیس جمهور تصویب شده. دیگه اینکه ما میخواهیم که این قوانین که یک کمیته هم تعیین شده در تمام وزارت خانه کمیسیون های جندر به وجود آمده که باید این همین قوانین تطبیق شده. تطبیق همین قوانین در سراسر کشور البته همونطوره که شما میبینید در مجموع ضعیف بودن تطبیق قوانین است که در این مورد هم وجود داره. بگم ما یک گروپ همکاری یک کمیسیون ساخته زن و تجاری البته از تعداد مرد هم شرکت داشتن که قانون خانواده را تنظیم کردیم. اون قانون در وزارت عدلیه هنوز مانده، یک نیم سال است که در اونجا مانده که بالاخره اون مرای خود اگر دادخواهی میکنیم همیشه یا بکسی که میگه دادخواهی میکنیم تا اون قانون به از شورای ملی و بعدا به توشی رئیس جمهور برسه ایباد شود که دست بازتر به خانواده ها میتن که چطور بگه در سر حقوق تفل هم همیتر آگاهی میکن. ما آگاهی میکنیم که مثلا ازدواج اجباری چقدر غلط است و چی عواقب را دارد، چی خشونت هایی را به بار میاره، این یک کلش در چی صورت میگه. و همچنان هر حادثه هم که اتفاق مسته عکس العمل میسته. مثلا ما در ارتباط امین خشونت یک مظاهره نگرفتیم، البته شرایط امنیتی زن و شرایط به صورت عموم مثلا امنیتی زن و تأمینی که امنیت شخصی شد ما دیدیم که مظاهره کردیم و گفتیم که خشونت چهار ماه خشونت بفت بود که مهنده و مظاهره بدم. این طوری این کارا ما همیشه جز پلان کاری ما هم به صورت انفرادی اما مستاد دارم و هم به صورت مشترک در شبکه‌ای.
و همچنان خشونت علیه زنان که از طرف زورمندان و کسانی که فعلا در دولت هست در ولایت های مختلف، اتحادیه شما به خاطر جلوگیری آن چی پلان ها دارد؟ همچنان اجراءات دولت افغانستان، محاکم افغانستان، قضای افغانستان در این رابطه از نظر شما چی گونه بود؟
اما تا که شما اشاره کردیم که واقعا تمام قدرت اقتصادی سیاسی دست زورمنده قدرتمنده و ناکسین حقوق بشر است. به نوع جامعه ما یک جامعه مرسالار ضد زن هست در مجموع. اما زن وقتی که مورد تجاوزات سجنی و انفرادی قرار میگیره، مخصوصا مورد خشونت قرار میگیره، خشونت بسیار وحشیانه، دستی یکی از این زورمنده رئیس مدافع از اونا و یا عمل کننده این جنایت شامل است. به نام جامعه مرسالار افغانستان و کسایی که در دولت هست اکثریتش، نمیدونم تمام، اکثریت از اینا کسایی هستند که به حقوق زن متعهد نیستند به هیچ وجه. به نوعاً ما میتونیم که قانون هم طورا شاید باید مانع تطبیقش میشه. اگر یک کس تجاوز کده یا خوردادی یکی از زورمندان ارگانهای دولتی بده یا بچیش بده یا چندان خودش بده، به نوعاً چون فساد در جامعه ما فوق‌العاده زیاد از سر و سر دولت افغانستان آلوده به فساد است. بنابراین خود فساد هم یکی از عوامل اساسی خشونت جامعه است.
پس از نظر شما و از دیدگاه اتحادیه شما رأی حل چی است که این مشکلات که در برابر زنان قرار داره حل شود؟
یکی خود افسازی دستگاه دولتی از مردمان مفسد و از جنایتکارا و از ضد حقوق بشر و حقوق زن است. دیگه اینکه مسئله تعلیم و تربیت که کسر توجه میشه بلان بردن آگاهی های مردم هست. دیگه اینکه جلوگیری فساد یا کاهش فساد بیعد هست که در جامعه ما حکمروایی داره این است. یعنی اوتون همین خود بسوادی هم یک مرض است که او رو گفتیم در تعلیم و تربیت و اسلام قوانین و تطبیق قوانین است. همین قانون دستگاهی که ما داریم و پاکستان قانون اساسی ما اگر تطبیق شده، قانون من خشونت اگر تطبیق شده، قانون خانواده اگر تطبیق شده و سایر قوانین، این میتونه که دستگاهش خشونت و نابرابری ها یا از قوه قضایی ما شور عادلانه باشه فیصله هاش نه در ایزامیست در ایزات جنسیتی از بین برن. اینا کلش میشه که ما امیدوار باشیم که در آینده های نشندان نزدیک بلکه در آینده ها میتونه که در کاهش خشونت بی عدالتی اینا نقشه اساسی را بازی.
تشکر بسیار زیاد. در اخیر پیام شما به مناسبت این روز چی است؟ همچنان از جامعه جهانی در این رابطه چی تقاضا دارید؟
فانی تقاضا میکنیم یا تقاضای ما ایست که بزرگ شد در زمین حقوق زن و حقوق بشر بسیار پاک شوری کرد و از آخال هم نکنه. اما گمپای عملی شوری جدی را در خود پردار دارن و در امین سفاق و تفایی مستقی اللہ تنازلال شما گرفتن بلکه کمکشان از شروع افتاد و امین زورمنده و قدرتمنده را یکی از عوامل یک کرسی رساندن و قدرتمند ساختن دوباره از یا خود جامعه بین المللی هم هست. ما جامعه بین المللی می خواهیم که واقعا در چیزایی را که به حس می زنن امین مساعدت هایی را که خواستن کنن به زنهای افغانستان در خط امیر به عمل پیاده کنن، واقعا زن افغانستان کمک برسانن تا اینا با حقوق اساسی خود دستیابی پیدا کنن و یا بتارن که در مقامات تصمیمگیری مساعدت کنن و تصمیمگیری در جایی که زن از من تصمیمای مردان است و در جایی که زن مردود آمد بزادش اینا امی تصمیم را میگیرن که بنافع مردان است. از این خاطر ما توجه ما در بلند بردن جنسیت ها و خودکفاسازی زنان و سهم زنان در اقتصاد کشور ما بالا بره و این هم از طریق بیربود و تعلیم و تربیه و عملگونی ساختن آموزش پرورش است و هم از طریق آموزش های مسلکی هم هست که او در رشته های مختلف زراعتی، اقتصادی، تجارت و غیره می باشد که زنها را در عرصه های مختلف کمک کنند و هم در لحظه قرار بگیرند.
بسیار زیاد تشکر محترم سرایا پارلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. باز هم این روز خجسته را برای شما و همه زنان افغانستان تبریک می گوییم و امید داریم که همه شما با آرزوهایی که داری برسی و روزی به که در افغانستان هم مثل دیگر کشورها حقوق زنان تامین شد.
تشکر بسیار.
تشکر بسیار. تشکر بسیار. خدا حافظ.
روز اول که من تنزیت با زجام صدار روز اول که من تنزیت با زجام صدار بلبلبلبلبا بادا زیزینا با
جذاب و علاقمندان هنر موسیقی. احمد رشاد ظاهر، پسر هنرمند محبوب و خوش‌آواز کشور ما مرحوم احمد ظاهر، برای اولین بار برای اجرای کنسرت در استرالیا تشریف می‌آورد که کنسرت وی در شهر ملبورن روز جمعه و تاریخ 20 می در سالن اسپرینگ بل هال اسپرینگ بل اجرا می شود. علاقمندان محترم می توانند با آفتاب انترتینمنت و شماره 04-33-13-37-81 و تماس شده تکت به دست بیارند.
گوش ها گوش زمین از گفتگوی من پر است، در سخن صاحب شکوخی کم میدان نیست، یا با تو مرا آتار است مرا سودای گل دار است برو، یا با تو مرا آتار است مرا سودای گل دار است برو، یا دلدار من دلداری کن که روز را تیز دار است امرو، یا دلدار من دلداری کن که روز را تیز دار است امرو، یا با تو مرا آتار است امرو،